دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وا لومړی به خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو حسن زرانی یوسف سلیم تاسو خبرونه اوري پرون د فروری شلمه په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالو ورځې په توګه ومانځل شو په افغانستان کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول خسي او ځوانان په ټولنه کې د بی عدالتۍ نه شکایت کوي یو شمېر جنو او خزو امریکا غا اکثر په مرکو کې ویلي چې په تیرو سبان دي اتل سمیاشتو کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه د لاسه ورکړي دي د جنو او خزو ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د مخه هم د جنو او خزو په وړاندې ډېر محدودیتونه موجود وو او دوی په دغه وضعیت کې د ستونزو په ګاللو سره زده کړې وکړې او هیلې لرله چې زده کړې به بشپړې کړي او یو نوی ژوند به پیل کړي خو دا کار ونه شو د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو د زیاتېدو سره هم مهاله د طالبان حکومت وایي د روان لمریز کال په لومړیو یولسو میاشتو کې د افغانستان د ګمرکونو نه 1,000,000,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې تر دې مخکې حکومتونو کې د افغانستان د ګمرکونو کلنی عواید د 3,000,000,000,000 افغانیو نه زیات شوي نو د مالیه وزارت هم دارنګ ویل چې د افغانستان د ګمرکونو په عواید کې په داسې مهال زیاتوالی راغلی دی چې په وینا یې ګمرکي محصول تر 8% کم شوی دی یاد وزارت زیاته کړي د ګمرکونو په عواید کې د غابي سارې لوړوالی د دې خونه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او جمن کارتونه ګمارل شوي فساد صفر شوی او په چارو کې یو رونتیا رامنځته شوې ده د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په یو ناساپی او نا اعلان شوی سفر یوکرين ته ورسېدو او د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي سره په کتنه کې د یوکرين د دیموکراسي ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا لپاره د متحده ایالاتونو په نه ماتیدونکې ژمنې ټینګار وکړو بایدن په داسې حال کې چې د مارینسکي په ماڼۍ کې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي تر څنګ ولاړو د وینا په مهال وویل چې د متحده ایالاتونو لخوا په یوکرين ته د 500,000,000,000 رو په ارزښت نوی پوځي مرسته ورکړل شي چې په کې د توپخانه مهمات او د ټانک ضد وسلې شامل دي ایران د دوشنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په تنظیم کوونکو دغه مراسمو ده د پاچا تصویب په ور بللو باندې نیوکه وکړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان ناصر کنانی ویل د مونشن کانفرنس ته د یو ګوښه شوی او تبیید شوی دیکتاتور د زوی بلنه د ایران پستر ملت ملنډیوال دی هغه د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی ته اشاره وکړه چې په 1979 کال کې د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ د اسلامي انقلاب په مهال د واکا لری شو د شپېته کلن رضا پهلوی چې اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي کانفرنس ته بلل شو او په داسې حال کې کانفرنس ته وینا وکړه چې ایرانی چارواکي د تالار بهر ساتل شوی په ورځ خبری کانفرنس کې د وینا په مهال کنانی د مونشن د کانفرنس په تنظیم کوونکو نیوکه وکړه چې بدنامو خلکو ته د سټیج په ورکولو سره یې لوی خطا وکړه د کمبوډیا د انکور خزانې اړوند په لسکونو قیمتي توکي او زیورات چې سولې وړاندې لوټ شوو په لندن کې د رابر سره کې دروسته بیرته دغه هیواد ته سپارل شوې د کمبوډیا د کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې په ورسپارل شوو توکو کې د انکور د خزانې تاجونه غړګۍ بندونه او نور داسې قیمتي زیورات شامل دي چې د نهمینه تر 14 میلادي پیړۍ د خمیر امپراتورۍ پورې تړاو لرلو وزارت ویل چې کمبوډیایي چارواکو دا توکي چې شمېرې اتاتی او ترسېږي د لرغونو آثارو د برطانوي پلورونکي د ګلاس لفچورډ د کورنۍ نه ترلاسه کړل په تاجکستان کې چارواکو د دوشنبې په ورځ ویل چې د واورو د خویدو په وروستیو پیښو کې په دغه هیواد کې د مړو شمېر 19 ته رسیدلی دی تاجکستان د افغانستان سره په ګاونډ کې د منځنۍ اسیا یو غرنی هیواد دی چې څه کال پکې ډېره واوره شوې ده د تاجکستان د بیړنیو خدمتونو ادارې په بیان کې ویلي چې د فروری د 15 مینا د فروری تر 19 پورې 200 زلې د واورې خویدنې و د زمکي خویدنې او شپږ د ډبرو درالویدو په خسرت شوې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې د هیواد په سویل ختیځو زلزله ځپلو سیمو کې به اغیزمنو خلکو ته نږدې 200 زره کورونه ودان کړي اردوغان چې د مې په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې د سیاسي ازمون سره مخامخ دی ویل چې د حکومت په وس کې چې هر سوي د زلزله ځپلو خلکو سره به وکړي. څو ورځې مخکې د ریختر په کچا 1.8 درجې زلزلې په ترکیه او سوریه کې صد باندې 3300 کسان مړه کړل. اردوغان وایي په دغه زلزلو کې په ترکیه کې شاوخوا 1,18,000 کورونه نړېدلي یا نړولې په کار دي او یا هم ډېر زیات زیانمن شوي دي. درنو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی په دا رپورت واوري چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض وجود لري چې لمخې په تیر یو نیم کال کې په پرله پسې ډول هڅې په ټولنه کې څنډې ته تل وهل شوي دي. د ښځو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جنسیتي تبعیض په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. د فبروري 6 د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
د فبروري د میاشتې 6 په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان په دغه هیواد کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر نجونو او ښځو امریکا غږ سره په مرکو کې ویل چې چیرې سو باندې 13 میاشتې کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه له لاسه ورکړي دي. دغه ښځو او نجونو ویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو وړاندې هم د نجونو او ښځو پر وړاندې ډېر دیتونه موجود او دوی په دغه سي شرایطو کې د سوندو په ګالولو سره زکړې وکړي او هیله لرله چې زکړې به بشپړي او یو نوی ژوند به پیل کړي. خو دغه سي ونه شو. درې تنو انجینرو چې په پانتونونو کې له زکړو محرومي شوي امریکا غږ ته ویل چې دوی تمنه لرله چې افغانستان کې د نظام بدلون به ښځو انجینرو ته دومره کړونه له ځان سره ولري.
تلونکي ته اندېښمن یو ځکه عدالت له ښځو ورورو یو یو حق اخیستل کېږي. د مکتب نه منع شول، د پوهنتون نه منع شول، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې د دندې اجازه نشته. نو موږ غواړو چې په پوهنتونونو خلاص کې اجازه ورکړي چې موږ خپل زده کړې وکړو، زموږ د زده کړو مخه دی نه نیسي.
یو بل محصله چې تازه یې سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی او کامیابه شوی هم ده، امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې طالبان او مسله دي د ښځو په مسلو خبرې وکړي.
نو دا ډېر بد وضعیت دی په افغانستان کې. موږ په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د نجونو پر مخ باندې بېرته پوهنتونونه او ښوونځي پرانیستل شي.
همداشان یو بلې محصلې د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه دې په خپله پرېکړه سره غور وکړي.
دا بیخي ظالمانه پرېکړه ده او موږ له طالبانو څخه بیا هم هیله لرو، ورنه غوښتنه کوو چې لطفا د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او په دې هیواد کې نجونې چې مخکې له څومره ستونزو نه کړېدلې، څومره ستونزې ګاللې، نو له دې نه وروسته دومره ستونزې بیا په هغوی باندې مراولې.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د 2000 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ په وړاندې د غږ د اوچتولو په هدف د عدالت او لوږې او ټولنیز تبعیض له منځه وړلو په هدف لمانځل کیږي. د ښځو د حقونو پالنې په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت او د جنسیتي تبعیض په برخه کې نړیواله ټولنه هم ملامتي او یو شمېر پالنې په دې نظر دي چې د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په دغه هیواد کې د جنسیتي تبعیض په ګډون د تبعیض د ټولو ډولونو په خلاف افغانان سره مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یو پاله روکیه سایی وایي چې نړیوال ټولنه باید افغانستان کې یو ټول شمول حکومت د جوړېدو له لارې د تبعیض په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
حکومت همه شمول تشکیل شوه و تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وجود نداشته باشه و هیچ یک از اقشار مردم افغانستان را اونا به حاشیه نرانند و همه در امن و امنیت و صلح و ثبات زندگی بکنن.
په افغانستان کې په سباند یو نیم کال کې د افغانانو اقتصادي ستونزي هم زیاتې شوې چې وسره په نړیوالو مرستو د خلکو اتکا هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سکل سباند 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دوی حکومت اصلا په تبعیض باندې باور نه لري او د اسلامي عدالت په چوکاټ کې د ښځو د شرعي حقونو د تامین هڅه کوي. طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو ناخوالې پای ته رسېدلي او دغه هوا ټول اوسیدونکي د یو نظام تر چتر لاندې پرته د هر ډول ډار او ویرې ژوند کوي او د طالبانو حکومت هم د هغوی حقونو خوندیتوب ته ژمن دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
قدرمن اوریدونکو، چارواکي وایي د طالبانو لخوا د تورخم دروازې تر بندېدو وروسته په تورخم کې د طالب جنګیالیو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ پرون د دوشنبې په سهار نښته هم سوې وه. سرچینو ویلي دا جګړه اوس پای ته رسېدلې، خو د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول پوټو زرداری په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په کار ده چې افغان طالبان د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي. نور حال پر پټ کووري.
یوې سیمه ییزې سرچینې امریکا غاکته وویل چې دغه نښته د دواړو لورو ترمنځ د دوشنبه په سهار شوي او تر یو ساعت د وروسته جګړه ختمه شوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي محمد صدیق د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه ویلي چې پاکستاني اړخ په خپل ژمنو وفا نه ده کړې او دروازه د اسلامي امارات د مشرانو له هدایت سره سم تړل شوې ده. خو طالب چارواکو دا نه روښانه کړي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړي. بلخوا یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي د تورخم دروازه د یک شنبه په ماښام وروسته لغوه وتړل شوه چې پاکستاني چارواکو د یو ناروغ سره مل کس ته اجازه ورنه کړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په تورخم او له دې مخکې څو ځله په سپین بولده کې دا ډول پېښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ روابط ډیری وختونه ترینګلې وي. اسلام آباد ادعا کوي چې طالبانو وسله والو ډلو ته پناه ورکړې او دغه ډلې له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری له CNBC سره په مرکه کې ویلي چې که طالبان د ترهګریزو ګواښونو سره مبارزه وکړي د سیمې او نړۍ لپاره به ډیر مشکلات هوار شي.
تر ټولو عملي، واقع بینانه او شاید خوشبینانه سناریو بداوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت د ترهګرو لخوا د هغوی د خاورې د نه کارېدو په اړه د هغو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي چې تر دې وړاندې له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره کړي دي. که هغوی اراده ښکاره کړي او ظرفیت رامنځته کړي چې له دې تهدیداتو سره مبارزه کوي، بیا زه فکر کوم چې دا به د سیمې او نړیوالې ټولنې لپاره ډېر مشکلات هوار کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي اسلام آباد تل هڅه کړي چې د افغانستان بهرنی سیاست په خپل لاس کې ولري.
پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان بهرنی سیاست هم په خپل لاس کې ولري او هم په کورنۍ چارو کې باید داسې لآزاد په لوړ لاس ولري چې هر څه وغواړي هغه ترسره کړي. نو بنان هر کله چې د افغانستان حاکم نظام وغواړي نړیوالو سره، غرب سره، امریکا سره، شرق سره اړیکې جوړې کړي، نو پاکستان یو څه ستونزې جوړوي او مداخلې کوي او نړۍ ته ښیي چې دلته زه په دې باندې اسان لرمه، نو هر څه پروژه څه پروګرام څه مخته بیا دي مال ترې مخته بوځي او په دې کې دوی کمیشن اخلي.
د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلامي امارات د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په عمل کې ثابته کړې چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ داسې څرګنده کړه چې کېدای سي چین به د پوځي امکاناتو په لیږلو په اوکراین کې د روسیې د جګړې ملاتړ کوي. بلینکن دا تبصره ترکیې ته تر تللو مخکې کړې ده. نور حال پر پورت کې واوري.
د منشن امنیتي کانفرنس په ترڅ کې د لیدنې په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل چینی سیال وانګ ای ته وویل د چین بالون چې په دې وروستیو کې د امریکا په حریم تیر شوی د منلو وړ نه دی او بل ځل باید تکرار نشي. چین په دې ارتباط بخنه نه ده غوښتې. د چین دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې بیجنګ د امریکا څخه غوښتي چې چلن بدل کړي او په دوه اړخیزو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال حل کړي. بل اندېښنه چې په دې لوړه کچه لیدنه کې د بلینکن لخوا مطرح شوه د روسیې ملاتړ دی.
چین د روسیې د ملاتړ لپاره په تبلیغاتي، سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې ښکیل وو، خو موږ داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې دوی د اوکراین په ضد جګړه کې روسیې ته پوځي تجهیزات لیږي، او دا ماته مهمه وه چې دا خبره د وانګي سره شریکه کړم چې دا به لویه ستونزه جوړه کړي.
اوس چې په اوکراین د روسیې د جګړې یو کال پوره کیږي، بلینکن د ای بی سی تلویزیون سره د اوکراین د حقوق غوښتنو په اړه هم وغږېدو چې د جنگي جټ الوتکو او اوږده واټن وشتونکو توغندیو غوښتنه یې کړې ده.
هغه څه چې زموږ له منځه هیڅ یو یې باید ونه کړو، هغه په هر ډول ځانګړو پوځي سیستمونو ډېره تکیه او تمرکز کول دي. موږ باید دا یقیني کړو چې اوکراینیان د دغو سیستمونو د کارولو دپاره روزل سوي اوسي چې موږ ورلیږلي دي.
خو یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور لینسی گراهام د ای بی سی دا ونه خبرونه کې ویل چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ماتولو لپاره باید یو لړ ډیر چټک اقدامات وشي.
تاسو د اوکراینیانو پوځي قابلیت لوړ کړل چې روسیا له اوکراین څخه وشړي. تاسو د پوتین په مشرۍ روسیا د ترهګرۍ په ملاتړ تورن نه کړه. تاسو نړیوالې غونډې رامنځته کړې.
بلینکن د یکشنبه په ورځ ترکیې ته لاړ او هلته د زلزله ځپلو سیمونه لیدنه وکړه. هغه په دې سفر کې د ترکیې او سوریې سره د سلو میلیونو ډالرو زیاتې مرستې خبر ورکو. د بلینکن د سفر په اړه د بروکینګز سیډنیز مرکز غړی کمال کرسجی وی دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو د سمون لپاره یو ښه فرصت دی.
د زلزلې لږ مخکې د ترکیې یو وزیر د امریکا اړوند ډېره بده او د خفګان وړ تبصره کړې وه. فکر کوم دا ډول تماسونه بیا د دې فرصت مساعدوي چې یو ډول همکاري رامنځته شي.
اروپا ته د بلینکن په دې سفر کې یونان هم شامل دی. هلته به په دفاعي همکاریو وغږیږي او د فبروري په 1 نیټه به د امریکا او یونان ستراتیژیک ډایلاګ مجلس پیل کړي.
قدر منوریدونکو، د کابل د معتادینو په مشهور ځای پولیسوخته کې د عامو شاعرانو د مطالعې لپاره د کتابونو یو نندارتون دایر سوی و چې په کې په سلګونو خلکو ګډون کړی دی. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د پولیسوخته سیمه د معتادینو لشتونه پاکه سوه.
د پولیسوخته د سیمه چې تر څو ورځې وړاندې پورې د افغانستان او کابل په کچه د معتادینو ستر مرکز و او په کې د نشه یي توکو استعمال او پیر او پلور کېده. وسله پاکولو وروسته د کتاب د مطالعې لپاره دو ورځې د خاریانو کوربه دی. نن دلته د کابل ښار سرګونه زوران چې پکې ښځې هم شامل وي د کتاب لوستلو لپاره راټول شوي وو. د کابل ښاروالۍ وایي چې د پولیسو سوخته د پاکۍ چارې 99% بشپړې شوې او د کتابتون د ورځنۍ نندارې ته یې سر زرو کتابونه ایښي وو.
موږ نن عملا په ساحه کې یو فرهنګي کمپاین په لاره واچو. په دې ساحه کې مو بعضې د زرو څخه ډېر کتابونه راوړل او د زرو څخه ډېر مراجعین وطنداران دې ساحې ته راغلل او د مطالعې دپاره په دې کمپاین کې موږ سره ونډه واخیستله.
د کتابتون ګډونوالو د کتاب نندارې په ځای کې وویل چې په دې کار سره د دې سیمې ټولې بدې خاطرې هیریږي
او د دوو معتدینو نه تقریبا دغه ټوله منطقه په عذاب وه. نو بنا دغه کوم نندارتون چې نن جوړ شوی و دا خلکو ته ډېر یو مثبت پیغام دی او د ما په شان ځوانان نن دلته اشتراک کړی وه او ټول ډېر خوشحاله وو او دی خپل منظور کې دا خبرې سره کړلې چې دا کارونه که تل دوام وکړي دا به ډېر ښه کار وشي. بنان اوس دل خلک ډېر خوشحاله دي ځکه چې هغه کوم نوم هغه کومه خاطرې چې د خلکو په اذهانو کې وې د دوغو کتاب نندارتون په اساس باندې هغه د خلکو د ذهن نه وتلی دي.
امروز یک فضای متفاوته که همراه نمایشگاه کتاب بررسی ایجاد شده بود. پیامش ای بود که ما یک تصویر نو را از پل سوخته داشته باشیم، چون پل سوخته یک جایی را بود که همیشه تصویر منفی در ذهن ها خلق میکرد.
د کابل ښاروالۍ وایي چې پلان لري د سیمې کې رڼاګانې زیاتې کړي او هغه ځای چې پخوا معتدین پکې راټولېدل شین کړي. که څه هم پل سوخته د معتدینو لشتون پاک شوی، خو لا هم د کابل ښار په ګڼو غونډیو کې معتدین شته او د څېړونکو په باور د مخدراتو د ورکاوي دایمي حل پکار دی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په ختیځ کې د پولیو یا ګوزان پر ضد د 2023 کال دوهم کمپاین پیل سو. په دې کمپاین کې 2,00,000 ماشومانو واکسین کول هدف ټاکل شوی دی. ابوبکر علیزی رپورټ راستولی.
نن دوشنبه په ختیځ کې د پولیو یا د ګوزان ضد واکسینو د 2023 کال دویم کمپاین د یادې سیمې لپاره په ځانګړي ډول پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره یاد کمپاین به درې ورځې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې ترسره شي. د عامې روغتیا د پولیو د بیړنیو پیښو د محوه کولو د مرکز مشر نیکولیشا مومن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
کوم کمپاین چې په ختیځه حوزه کې پلان شوی دی هغه په څلورو ولایتو کې ترسره کیږي. د دې کمپاین لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. زموږ کوشش دا دی چې هر هغه ماشوم چې عمر یې د 5 کلو څخه کم وي د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي، لکه په نږدې تیر وخت کې دلته د بعضې محیطي سیمپل مثبت وو، چونکې دا د وحشي وایرس پیښې نه دي، خو بیا هم دا یو خطر ګڼل کېدای شي.
د ښاغلي نیکولیشا په خبره په پیل شوي کمپاین کې به 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي. هغه وایي په دې کمپاین کې په خپلو ټیمونو او له ټولو مسلکي اړخونو کار کړی تر څو ټولو سیمو ته رسیدنه وکړي. د نیکولیشا په خبره چې یاد کمپاین یې له دې امله ختیځ ته ځانګړی کړ شي په تیر کې د پولیو زیات ساحوي سیمپلونه پکې ثبت شوي، که څه هم ګواښونکي او مرګونی نه دي. هغه امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په منکرو کورنیو د عامه پوهاوي په برخه کې له مختلفو لارو کار کړی تر څو خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د دې لپاره چې دوی په وخت باندې تدابیر نیول شوی وي او مخنیوی شوی وي د یوې سیمې نه بلې ته انتقال نه شي او خلکو ته انتقال نه شي، نو دا کمپاین په محدوده سیمه کې یا حوزه کې ترسره کیږي. یو اشاریه تقریبا 2 میلیونه ماشومان دي چې هغه به ټول په دې کې واکسین کیږي. موږ ټول په نوي ټریننګونو سره خپل ټیمونه تیار کړي دي. موږ بعضې سیمو کې انکری کورنۍ لرو چې د هغې دپاره د عما پوهاوي له لارې موږ مخته ځو، نو د رادیو، تلویزیون، سوشل میډیا او د قومي مشرانو مخبرو او دینی علما کرامو له لارې د هغې د عما پوهاوي کې برخه اخیستل کیږي.
خو ختیځ میشتې د عامې روغتیا په وزارت او نړیوالو ادرسونو چې د پولیو یا ګوزڼ پر ضد مبارزه باندې بوخت دی غږ کوي چې یادې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو دلته د شته ګواښ کچه راټیټه شي. د کونړ اوسیدونکي اته الله ساتي وایي
ختیځ چې د ګوزن د جدي ګواښ سره مخ دی، د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو ادرسونو د ګوزن پر وړاندې چې مبارزه کوي غوښتنه دا ده چې یادې سیمې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. په راتلونکي کې په دغه سیمه کې د ګوزن ګواښ کچه راټیټه او نوي ماشومان په ګوزن اخته نه شي، ځکه موږ په تېرو کې د یو شمېر پیښو شاهدان یو چې اوس د کورنۍ د اوږو بار دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څنګه دوي. امریکایان د فبروري په میاشت کې په درېمه دوشنبه د جمهور رئیسانو ورځ لمانځي. دغه رخصتي د امریکا د دوه ډېرو بانفوذو او مینهناکو جمهور رئیسانو ابراهام لینکن د فبروري د میاشتې په 12مه نېټه او جورج واشنګټن د 28مې نېټې ترمنځ د زیږیدنې ورځ راځي. هر یو په خپله طریقه د امریکا د بنسټ ایښودلو کې او پرمختګ کې په ستره توګه بانفوذه و. جورج واشنګټن ځینې وخت د امریکا پلار ان بلل کېږي او د ښه دلیل له کبله د هغې پوځ د مشر په حیث له برطانیا نه د هیواد خپلواکي لاسته راوړه. د ده د امریکا د لومړي اتل په حیث امریکا او لمانځنه کېدله او خلکو ورباندې داسې باور کوه چې په بل هیڅ چا باندې نه کوه. د کم شخصو د خپل ستر شهرت نه کار واخیسته چې خپل ځان یې د قدرت موقف ته ورسوه. د شمالي امریکا د 13 مستعمرو پاچا دغه نظر یې له منځه یووړه. د هغو ښوونکو ته ویلي چې دغه نظر یې پیشنهاد کړی و. د دې په ځای د خپل ستر نفوذ نه کار واخیسته چې د خپل نوي هیواد د بنسټ په بدلولو کې مرسته وکړي. د انقلاب له څه باندې شپږ کاله وروسته د نوي هیواد په حیث مبارزه کوله چې د فدرالي حکومت تدویز وکړي چې پخوانۍ مستعمرې به سره یو ځای کړي. بیا هم د انفرادي ایالتونو په حیث د دوی په حقوقو به خېټه نه اچوي. د کارګرو د لومړي دردونو او ستونزو له لارې د نوي امریکا مشري وکړه چې په نتیجه کې یو باثباته دیموکراتیک او قانوني حکومت منځته راغی. واشنګټن دوام ورکړه چې د جمهوري ریاست راتلونکي بدله کړي. د ډېرو هغو کسانو لپاره تعامل او دود کړو چې د دننه وروسته به دغه مقام نیسي. د جمهور رئیس په حیث د وروسته مهم اقدام دا و چې د څلور کالو د دوه دورونو وروسته دغه مقام په خپل خواخه پریښوده، ځکه نو خپل ځایناستې ته یې د قدرت سوله ییز انتقال ډاډ ورکړه. په بل عبارت، ابراهام لینکن د هیواد واګې په داسې وخت کې ونیولې چې د کورنۍ جنګ په وخت کې د ټوټه ټوټه کېدو د ګواښ سره مخامخ و. له نیکه مرغه د امریکا لپاره د وړونکي خوا د مشر نه ډېر زیات و. په داسې حال کې جنگ خپل پای ته رسېدو ته نږدې شوی دی. ده د فدرالي او ایالتي حکومت د مرکزونو ترمنځ د سولې په وخت کې د قدرت په ویشلو پیل وکړه. په نتیجه کې امریکا د کورنۍ جنگ نه ډېر قوي هیواد راووت. د ایالتونو رښتینی قوي اتحاد چې د قوي فدرالي حکومت لخوا مشري کېږي. اوس د جمهور رئیسانو د ورځې هر څوک درناوی کوي چې د هیواد تر ټولو لوړ مقام یې نیولی دی، مګر د واشنګټن او لینکن په نسبت هیڅ یو هغه تاثیر یا د زیات احترام مستحق نه دی چې د یو شمېر مفکورو په شاوخوا یې دغه هیواد متحد کړه چې د دغې ورځې پورې هیواد او د دې خلک بدل کړي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.